احمد شبريم هرکلی موکوم. ناروی طالبان تا بلنه ورکره چی اسلو تا ورشی.
با قرار است یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی به سرپرستی محترم مولوی صاحب امیرخان متقی فردا به کشور ناروی سفر کند.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې طالبانو د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو د دوحې او انقرې له استازو سره خبرې کړي.
په امنیت، ځمکني خدمات او هوایي حریم د درې بخشونو چې موږ خبرې پرې کولې.
په خوست کې یونیسف له سلګونو بېوسله ماشومانو سره مرستې کړي.
موږ د رئیس نه مننه کوو چې موږ ته دا شیان ورکړل. اوس غواړو چې موږ ته چپل دا شیان ورسیږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لاهور کې د پرونی چاودنې د تحقیقاتي راپور د ژر ورسپارلو غوښتنه کړې. تر هر څه مخکې خبرم،
د طالبانو یو هیئت د خبرو لپاره ناروې ته ځي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د عالیې عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین پر کړکیچ د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. ناروې د طالبانو استازو ته د ناروې له چارواکو د نړۍ د مدني ټولنې او افغانانو له استازو سره د خبرو بلنه ورکړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اوسلو کې به دغه خبرې را روانې یکشنبه پیل او تر سه شنبې پورې روانې وي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي، په دغو خبرو کې به په افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر نن جمعه په ویلامیه کې ویلي، د دې کتنو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د ناروې د نوی چارو وزیر ویلی، په افغانستان کې ناوړه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی او په میلیونونو افغانان له واقعي بشري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خبر ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی به سبا ناروې ته د یوه هیئت په مشرۍ روانېږي. بلخوا د مقاومت جبهې له ناروې د دې کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون پنجشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي، په کار نه ده چې افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډله ییز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله ژوند ته د مرګ ګواښ پېښ دی. انټونیو ګوترش په خپلو خبرې کې زیاته کړې، د افغانستان نیمای وګړي د بشري مرستو لپاره سخت اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرستې وسی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د عالیې عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بقاید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. عالیې عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشره وه، د 2021 د کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سوه. د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه په ویلامیه کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره د عالیې عزیزي د نیول کېدو موضوع وڅېړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې میرمن عزیزي ژر تر ژره له کوم شرط او قید پرته خوشی کړی. د طالبانو حکومت نه د منلې چې میرمن عزیزي دي د دوی له خوا نیول سوي وي. تر دې مخکې په کابل کې ځینو شوزو د اعتراضي غونډو پر مهال هم د عالیې عزیزي د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د عالیې عزیزي ورور بشیر عارفي ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له 14 کلونو راهیسې د پولیسو په بیلابیلو څانګو کې کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف پر اوکراین د وروستي ولړسوي کړکیچ کمیدو لپاره په جنیوا کې د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. د هغو خبرو کې چې هدف یې د څو اونیو هغه کړکیچ ته حل لار موندل دي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړاو ولړسوي لږ پرمختګ سوی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن د نوي دقیقو لپاره خبرې وکړې. بلینکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي پوځي اقدام په اړه وویل،
دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د نور یرغل د مخنیوي او کړکیچ د کمول لپاره د هڅو یوه برخه ده.
غربي چارواکو خبرداری ورکړی چې مسکو به د دغه سیوی اقدام په صورت کې له عواقبو سره مخامخ سي. سرګی لاوروف نن تر غونډې وروسته وویل چې هیله من دی له امریکا سره تر ښکاره خبرو وروسته احساسات راکم سي، که څه هم د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. خو لاوروف دا خبرې پرانیستې او ګټورې وبللې. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 10,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو مسکو دا تور رد کړی دی. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه داسې مهال پیلېږي چې دوه درې واړه هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سیمې په سطحه له تقابل سره مخامخ دي. د ایران د سمندري ځواکونو یو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپاهي پازداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمریناتو کې له وړو کښتیو او څرخي الوتکو سره برخه واخیسته. ایران، چین او روسیې په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. او د قزاقستان ولسمشر وایي د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د نه منلو خلا په دغه هیواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سوه. قاسم جومر توقایف د مخکښو کاروبارونو له استازو سره نن په کتنه کې وویل چې د ځینو معترضانو لخوا د ایجادو سویو ستونزو د حل لپاره واقعي اصلاحاتو او په ټولنیزو جوړښتونو کې ژور بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. په قزاقستان کې د جنوري میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیو لوړېدو له کبله اعتراضونه پیل شول چې وروسته د لوی ښار الماتې په ګډون نورو ښارونو ته پراخ. چارواکي وایي د اعتراضونو پر مهال په تاوتریخوالي کې د 900 پوځیانو په ګډون 208 کسان مړ شوي او 2000 کسان نیول شوي دي.
دا سجرډو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 1216 نوي پټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوري. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په اوسلو کې د افغانستان په تړاو په یوې غونډې کې برخه واخلي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوایت فیدوای چې دا بلنه په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو په مشرۍ پر کابل واکمن حکومت په رسمیت پیژني، خو په دې کې هم د دې په وینا شک نشته چې له طالبانو سره چې پر افغانستان عملا حکومت کوي باید خبرې وشي. عصمت څاروان د دې موضوع په اړه د طالبانو د ویان نظر هم په خپل راپور کې راخیست.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا شنبه د یو پلاوی په مشه ناروی ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې طالب پلاوی د سه شنبه تر ورځې پورې په ناروی کې وي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي ښاغلی متقی به په ناروی کې له امریکایي ډیپلوماتانو او د اروپایي اتحادیې له استازو سره پر بیلابیلو مسئلو خبری وکړي. کریمی دا هم وویل چې طالب پلاوی به له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم وویني، خو ده د چا نوم نه دی اخیستی. خو لویدیځې رسنۍ وایي چې طالب پلاوی به له یو شمېر افغان مدني فعالانو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره وویني. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب پلاوی به د سه شنبې تر ورځې پورې په اوسلو کې وي او د ناروې د متحدو هیوادونو له چارواکو سره به هم د مرستو او په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه وغږیږي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې طالب پلاوی به د ناروې د کومو متحدو هیوادونو له چارواکو سره وویني، خو د ناروې وی جی ورسپانې ویلي دي چې د امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیې، جرمني، فرانسې او ایټالیا استازي به له طالب پلاوی سره وویني. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوت فیلت ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري، ځکه چې هلته میلیونونه انسانان له سخت بشري بحران سره مخامخ دي. ناروې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې امکان برابر شي، لازمه ده چې نړیواله ټولنه او په بیلابیلو خواوو کې افغانان له طالبانو سره خبرې وکوي. نړیواله ټولنه له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند نه منلو وړ بولي. او په همدې لړ کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هویت فیلت ویلي چې له طالبانو څخه به دوی خپلې غوښتنې په پوره وضاحت وکړي په تیره بیا د نجونو د تعلیم او بشري حقونو په اړه. دې په عین حال کې ویلي له طالب چارواکو سره کتنه به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خبر ورکوي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو خبرې کړې دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت په برخه کې تفاهم تر رسیدلی دی، خو لا هم روسي هوکړه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي له ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوي دي. د دې وزارت ویاند مام الدین احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تېرې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. خاغلی احمدی دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینرۍ او اسکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګه ځمکني خدمات او د هوایي حریم دا درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نورد امنیت، یعنی آرام ګاډ باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا، یوازې دا ماشینری چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي چې مقررات ضرورت به هغه بدي سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو. دغه جزئیات هم ورسره وویل چې دغه شیان د معین شول.
ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بل ناسته چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي ناسته به وي راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویلي چې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پرله پسې خبرې کړي او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تېره ورځ رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې یو شمېر ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي، او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سمبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یو ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ چهار شنبه د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیت او تخنیکی چارو په تړاو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري وشي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له ویاند امام الدین احمدی څخه به واورو چې د قطر په غونډه کې به نهایی هوکړه وشي.
عمومي ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. راتلونکي هفته کې موږ دوی سره بیا غونډې لرو، په د نورو بخشونو باندې مغږیږو، په ټولو جزئیاتو که چیرې په ټولو کې عموم تفاهم ته سره ورسېږو بیا دوی سره قرارداد کوو.
د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د چا په غاړه درلوده؟
د افغانستان د لورې د ترانسپورټ او چلند وزارت رهبري ټیم و، وزیر صاحب په شمول، او په سر کې حنفي صاحب و. حنفي صاحب رهبري کېدل ده، او د ترکیې او د قطر د خوانه هم د دې لوړ پوړي چارواکي و، د سفیر په ګډون یې نور لوړ پوړي چارواکي و، د قطر د خوانه افغانستان لپاره د خاص استازي او سره تخنیکی ټیم قحطانی صاحب او سره تخنیکی ټیم.
دغه 15 هوایی ډګرونو کې کوم هوایی ډګرونه شامل دي؟
خو 15 والا هوایی ډګرونو په تړاو حقیقو د کابل هوایی ډګر په اړه اوس لومړیتوب ده، په هغې باندې خبرې کوو. دا نور هم ورسره شامل دي، یعنی هوکړه کې به ټول شامل وي انشاءالله. کابل، خوست، مزار شریف، هرات او ورسره کندهار 15 نړیوال هوایی ډګر.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوامه
مال میټول مدار بدر له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مدار او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور مدار ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پلازمینه دوحه کې د افغانستان او هالند ترمن د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم لومړی بیټنګ وکړ، 222 منډې وکړې، اته لوبغاړي له لاسه ورکړل او په ځواب کې هالند تر اوسه پورې 125 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي سوځېدلي دي، 24 ور روان دی. د افغانستان د بالرانو لخوا احمدزی یمین احمدزی 2 کسان اوټ کړي دي، راشد خان یو وکټ اخیستی ده او مجیب الرحمن هم 2 وکټ اخیستی دي. وړاندې به د دې لوبې په اړه نور معلومات هم درسره شریک کړم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف په خوښ کې پر لسکونو یتیمانو او بیوزلو ماشومانو د شمنو ټکو بکسونه وویشل. یتیمانو او بیوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه وکړه. په خوښ کې پر یتیمانو او بیوزلو ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور حال له خوسته په دې راپور کې
په خوست کې پر 400 یتیمو بیوازلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د نه قلمه بیلابیلو ژمنې توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابر شوی وي. د ودان مؤسسې او تن مسؤول عبدالمتین خیبر آزادۍ راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزه، جرابې، پتلون، بنینونه، زیردریشۍ، د غاړې دسمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمني توکي پکې دي.
موږ د سالور سوا بې وزله، بې سرپرسته، یتیمو، د داخلي بېځایه شوي کورنیو، د هغو کورنیو چې مشري مېرمنې یا ماشومان په غوړه لري او یا هم هغه ماشومان چې د کورنۍ د ناپاکې بورې په غوړه دی کور ترسره کوي او یا هم شاکا کورونه ترسره کوي، د هغوی دپاره د سالور سوا بکسو یا کیټونو د ژمني لباس برنامه ده چې په جریان کې هر کس ته یو ځانګړی کیټ یا بکس ورکوي.
بلوري ته هغو ماشومانو چې یاد ژمني توکي ترلاسه کړل خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
نوم نبیلا دی، پلور نوم محمد نذیر دی. د ژمه د پرامیګز چینل جمپارو منه در، کلابان منه در، خلکای منه در، بوټینا منه در، میچا منه در، یونیسف میته داتا ذکرل.
د یونیسف لخوا د برابرې شوې مرستې یوه برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه.
نوم مې احسان دی، مونږ پلور چینل چې ماته کورته وخلی، جمپر ارته وخلی. مونږ د رئیس نه مننه کوو چې مونږ ته دا شیان ورکړل. اوس غواړو چې مونږ ته چپل دا شیان ورسیږي.
د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال په افغانستان کې د مرستو ویشل پیل شوي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال درکو چې په جنوا کې سره ویني. خو اوس پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب له ایالتي حکومت خوشتي دي چې ژر تر ژره دې د لاهور په ښار کې د پرونی چاودنې تحقیقاتي راپور وروسپاري. په پاکستان کې په روسیې کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. جزئیات له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال په راپور کې.
د پنجاب په مرکز لاهور کې د جنوري په 16 نیټه باندې یو بامي 14 وشوله چې پکې درې کسان مړه شوي او په 16 نه زیات پکې ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیس لخوا خبر کړي شوي یو ریپورت کې ویل دي چې د لاهور انارکلی بازار کې د دکانونو مخ کې په یو موټر سایکل کې بم یې خکړې شوی و. د دې پیښې په اړه وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د متاثرو کورنیو سره غمزاري کړې ده او وزیر اعلی پنجاب ته ویلي دي چې د پیښې په اړه باندې زر تر زر تحقیقاتي رپورټ ته وړاندې کړل شي. په بل طرف د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دي چې د پیښې ذمهوار کسان به زر تر زره گرفتاره وو او بیا بیا قانون ته مخکې کوو. د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د ترخګرۍ په واقعیت کې زیاتوب راغلی دی. په د تیرو لسو ورځو کې د اسلام آباد په ګډون په پېښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو علاقو کې سو ځله د ترخګرۍ پیښې رامخکې شوې. د بلوچستان نېشنلیسټ آرمی په نوم باندې یو ډلې خبریالانو ته لیږلې یو پیغام کې د لاهور د پیښې ذمه داري په خپل سر باندې اخیستې ده. خو په بل طرف د لاهور پولیس دا وایي چې تر اوسه پورې دا واضحه شوې نه ده چې دغه برید چا کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
خوش خبری کوم. عرض می داده چه اول خود از آزادی را دونه دا خواهش کوم چه و بی طرفانه را اول از ما فیغام حتما به امارت اسلامی پا مشرانو بانی واوری. زده ورونو تاویم چه تا چه که الحمدلله شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی مشران خلق شده ولی پا افغانستان که دا چه ظلم کیگی خجی وجل کیگی ماشومان وجل کیگی والو ماشومان لن بخبل سپو پو کزی ور کلی دی پسر کبانی ولال دی دا الله رب العزت دا خو اسلامی امارت دی دلته خود مسلمانان حکومت دی دلته خو شرعی نظام دی قرآن ته مخه کوي حدیثو ته مخه کوي دا څنګه ژوند روان دی څنګه حالات روان دي.
د غزنی ولایت د معلمینو او وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ تاسو واورئ چې د معلمینو وضعیت تر سطحه د افغانستان سره ډیر خراب دی. په کندهار کې یو معلم د لوږې له لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. په غزنی کې هم چنان یو معلم خپل ځان چې اولادو یې دوړېږي نه غوښته راوزړولی ځان یې مړ کوي. نو دا وضعیت چې جهان او د موسسات باید خبر شي د معلمانو له حاله ځان خبر کړي. د معلمانو یوازنی دغه معاش وو چې په هغه باندې خپل د اولادو یو نفقه حاصله وله معاشونه یې بند.
زه د واشر ولسوالۍ څخه احمد الله خبره کوم چې دا کوم نړیوال بندیزونه دا د لرې شي دا د عوامو سره ظلم دی. دا نه پر طالبانو باندې فشار راځي نه بلکې پر عوامو باندې دا فشار راځي دا تکلیف راځي.
د امارات اسلامي امارات غټ چارواکو ته زما دا پیغام ورسوي چې د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ ته دا یو صحیح قاضي راولېږي چې د خلکو مشکل حل کړي. د خلکو مشکل په ولاړ دي او چې حل کیږي د قاضي د شریعت مطابق نه حل کیږي. خلک ډېر شور کوي او ډېر پتنګ دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پر خاوره د روسیې د حمله په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي ساری سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ. امریکا او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلینکن په جنوا کې له خپل روسي ساری سره وویني د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او اروپایي متحدانو پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداری ورکړه. ښاغلی بلینکن وویل که د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوري د واشنگټن او د هغه د متحدانو غبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالیانا سره په یو ګډه خبري غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو لور ته ګام واخلي. د زیاته کړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. ټاکل شوې ده چې ښاغلی بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. د هیله څرګنده کړې چې له اوسنۍ ترنګلتیا او پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وښیي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تېره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیه لسو میاشتو راهیسی ده اوکراین پولو تنشده سبانده یو لک ځواکونه ځای پر ځای کری او په دې وروستیو کې خپل ګڼ شمېر پوځیان د بیلاروس خاورې ته لیږلي دي. روسیا او بیلاروس وایي چې د ځواکونو د لیږلو هدف د بیلاروس په لویدیځو او جنوبي سیمو کې ګډې پوځي مانورې دي. دا هغه سیمې دي چې له اوکراین سره په پوله کې دي. سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بې پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. لویدیځ هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتې ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حمله پلان ردوي، خدای ویلي چې کله ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف د روسیې ولاړ شوي کړکیچ د کمېدو لپاره په جنوا کې د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. دغو خبرو کې چې هدف یې د څو اونیو هغه کړکۍ چې حل لار موندل دي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړاو ولاړ شوی د لږ پرمختګ راپور ورکړل شوی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن د نوي دقیقو لپاره خبرې وکړې. بل لور ته سرګی لاوروف نن تر غونډې وروسته وویل چې هیله من دی له امریکا سره تر ښکاره خبرو وروسته احساسات لږ شا کم شي، که څه هم د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی، خو لاوروف دا خبرې پرانیستې او ګټورې وبللې. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا لس سره سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو ماسکو دغه تور رد کړی دی. البته روسیې په روسیو کې بلاروس ته هم یو شمېر پوځیان استولی دي. د کرکټ له ډګره به مو خبر کړم. البته وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دا په دې اړه باندې یو په زړه پورې مطلب لرو چې آیا پلی تک نوښت رامنځته کولی شي او کنه. خو د کرکټ له ډګره په دوحه کې د افغانستان او هالند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان 222 منډې کړې دي، اته لوبغاړی له لاسه ورکړی دي. په ځواب کې هالند تر دې دمه 134 منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي. یعنی هالند ته په 80 توپونو 95 منډې نورې پکار دي. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ټیم برلاسی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ګڼ په دې باور دی چې ګرځېدل له انسان سره مرسته کوي چې ابتکار وکړي. دا خبره ډېر لیکوال کوي. د داستان لیکوال الیس مونرو چې په 2013 کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه هم وګټله له همدې ډلې څخه ده چې د ګرځېدو پر مهال یې ذهن ته نوي موضوعات راګرځي. دې د نوبل د مرکز له یوې خبریال سره د خپل ژوند د لومړیو تجربو په اړه په یوه مرکه کې وویل:
زه بهر ووتم، د خښتو یو کور مو و، د هغه شاوخوا وګرځېدم، را وګرځېدم او بیا لاړم. یوه کیسه مې ولیکله چې پای یې غمجن نه و، خوشحاله و.
خو سوال دا دی چې د حرکت او معرفت ترمنځ له علمي پلوه ارتباط شته. دا پوښتنه هم کیږي چې د پلي تګ پر مهال د انسان په مغزو کې څه پیښیږي چې د نوښت سبب کیږي. جرمنی آژانس له ساینس ډیلی ویب پاڼې سره د جرمنی په باوریا کې د اعصابو د ډاکټرې باربرا هاندل خبرې راخیستې دي چې وایي حرکت په خپل ذات کې موږ ته نوی فکر نه راکوي، خو آزادانه حرکت مرسته کوي، داسې چې د بل څه په خاطر نه خوځئ، په خپل زړه حرکت کوي، چې په دې توګه حتی د ناستې پر مهال واړه واړه حرکات د نوښت سبب کیږي. ډاکټر هاندل زیاتوي چې دغه حرکتونه باید یو ډول بې نظمه وي چې د نوښت سبب شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مسکون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داور
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ